وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د ناتو د غړو هیوادونو په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شامل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت د بحث دوه عمده ټکي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. هغه دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کړې ده. خو مخکې تر هر څه خبرونه لرو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په خاص روزګان او چارچینو ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس طالبان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له واشنګټن څخه یې رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې شي امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت د اټومي وسلې له تړون څخه ووځي که چیرې مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نه سي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وایي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. یانس ستولتنبرګ د غرض د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د اجنډا د توضیح کولو پر مهال وویل چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی حضور هم د دغه هیواد د خلکو سره د مرستې او هم د خپلو هیوادوالو د خوندیتوب لپاره دی. ډاکټر سوید، ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیت او سولې او هم په دغه یواد کې د جګړې پر ناخوالو بحث وکړي او د افغانستان سره د خپل پخوانیو مرستو پر ژمنو بیا ټینګار وکړي. ناتو ژمنه کړې چې تر 2024 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې ورسته اوریدلای شئ. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په خاص روزګان او چارچینو ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ولس طالب وسلوال وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې میشت ملي اردو د 215 اتل قلو اردو د څلورمې پلې لوا ویاند جګړن خانجان نصرتي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي بریدونه د خاص روزګان او چارچینو ولسوالیو په یو شمېر طالب میشتو سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوي دي. نصرتي وایي په دې بریدونو کې د وسلوالو مخالفینو وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه د بامیان ولایت په پنجاب ولسوالۍ کې زرګونه کسان د بروسلوز له ناروغۍ څخه کړیږي. د دغې ولسوالۍ د امیر روغتیا عامر امین الله ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره ښځې او ماشومان په دې ناروغۍ له کلونو راهیسې اخته دي او زیاتوي چې د ناروغۍ د پراخېدو په حال کې ده. نوموړي زیاته کړه
تا حدود 11 سال میشه که از تشخیص نوي وقت مرض بروسلوز
دوی د دې ناروغۍ له تشخیص څخه په پنجاب ولسوالۍ کې شاوخوا لس کاله تیریږي. موږ په پرله پسې ډول روغتیایي ادارو ته خپل راپور وړاندې کړی دی، خو کوم جدي اقدام نه دی سوی. له 2 تر 3 زرو پورې کسان په څو کلیو کې په بروسلوز ناروغۍ اخته دي. زموږ شته امکانات دې ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د بامیان د امیر روغتیا مسؤلین وایي د ناروغۍ په ورس ولسوالۍ کې هم ستا خود مخنیوي په برخه کې اندېښمن دي. بلخوا د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي په همدې سیمو کې هر کال 70 تر 100 زرو حیواناتو ته واکسین ورکوي. بروسلوز یوه خطرناکه ناروغي ده چې د حیواناتو د شیدو او هغو خوړو څخه چې له شیدو جوړیږي له حیوان څخه انسانانو ته انتقالیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له واشنگټن څخه رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې شي امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې له تړون څخه ووځي که چیرې مسکو پر دغه تړون ژمن پاتې نه سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروفا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې په دغه یاداشت کې داسې ناڅرګندو شواهدو ته اشاره شوی چې ادعا کوي روسیې د 1980 کال دغه تړون نقض کړی دی. زاخاروفا وویل روسیې تل دغه تړون ته درناوی کړی دی او هغه یې د ستراتیژیک ثبات او د نړۍ د امنیت لپاره یو عمده ستون ګڼلی دی. د روسیې د پوځ لوی درستیز ویلی چې له دې تړون څخه د امریکا وتل به نه یوازې د اروپایي هیوادونو پر امنیت منفي اغیز وکړي، بلکې د ټولې نړۍ ستراتیژیک ثبات به اغیزمن کړي. تر دې څرګندونو یوه ورځ دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په بروکسل کې د ناټو غونډې ته وویل چې واشنگټن به په شپېتو ورځو کې له مسکو سره د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې له تړونه ووځي که چیرې مسکو هغه توغندي چې واشنگټن یې د دې تړون نقض کړي له منځه یو. ونسی. پومپیو ویلی له روسیه سره یې پر دې خبرې کړې چې خپل چلند بدل کړي، خو وایي داسې نښې د روسیې لخوا نه دي لیدلې. بل خوا د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډې اعلامیې کې شکایت کړی چې روسیه یو داسې توغندوی سیستم جوړ کړی چې د اروپا امنیت ته ګواښ دی او هغه د یاد شوي تړون څخه سرغړونه بولي. او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورټ ورکړی چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی ته بلنه رسېدلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به دغه یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. د دې شورا د تیر کال غونډه په قطر کې وه، چیرې چې یوازې د کویت او قطر مشران ورغلي وو او د سعودي د بلاک ملاتړي هیوادونه یو هم نه ورغلي. د خلیج د همکاري شورا هیوادونه قطر، متحده عربی امارات، سعودی عربستان، بحرین، کویت او عمان دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت د بحث دوه عمده ټکي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې کړې دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیل زاد دغه هڅې څومره مهمې دي؟
امریکا دغه دوا هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکړه کس چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود.
په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخی لوال نظر مو اخیستی. افغان چارواکي د هلمند مرکز لښکرګار د څلورمې حوزې په عملیات کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو د ولسي وګړو خوندیتوب ته هم اندېښنې شته.
کورونو، سرایونو، اولادو، نر او ښځې ته باید دقیقه پاملرنه وشي، ځکه چې زموږ خلک ډېر ستړي شوي دي په دا جنګو کې.
یو جګپوړی امریکایي چارواکی بیا هم په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو زیاتوالي ته اندېښنه لري او وایي که د افغان امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې پروسې ښې نه شي، د تلفاتو شمېر به له کنټرول ووزي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په پروسو کې عمده ستونزې ته دي.
امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د تروریستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب جذب، د دوی تمویل، تشخیص، دا ټول مسایل هم بهاله جریان لري. دا طبعاً چې طبیعي ده چې ستونزې لري.
د دفاع وزارت له ویان سره مو مرکه کړې. په نړیوال موضوعاتو کې اوریج سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړې چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
همدا لاره ده چې د 12 ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
جون پشیبو اونیس پروگرام کې په دې اړه نور معلومات او د اساسي بشري حقوقو د پروگرام تر څنګ درته خبرو. ازادي رادیو او ری مننه چې موږ او ری د سهار له وجود مخام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام 15 څپه صاف او وازی او ری د لشي. لکه څنګه چې مخ خبرونه کوي مو واوریدل د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډېر دي، خو افغان امنیتي ځواکونه هم پرمختګ کوي. د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې ده په بروکسل کې. دوی د افغانستان په اړه خبرې کوي. سوله او امنیت هم د بحث دوه عمده ټکي دي. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې په بروکسل کې له خپل خبریال سره مو اړیکه ټینګه شي او د دې غونډې له وروستي حاله مو خبر کړي. خو همزمانه د ناتو له غونډې سره په یو وخت په افغانستان کې د سولې لپاره هم په دې وروستیو کې هڅې زیاتې شوې دي. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره له کتنې وروسته په یو خبره کړې بیان کې کړې دي. د بیان لمخه عمران خان ټینګار کړی چې پاکستان د سیاسي جوړجاړي لارې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د وی حل لارې ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په دغه سفر کې چې د رواني میاشتې تر شلمې پورې به دوام کوي پر پاکستان سربیره افغانستان ته هم لاړ شي او دغه راز د قطر په شمول روسیې او بلجیم او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ځي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د بروکسل سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. له یوې لنډې دمې وروسته به هڅه وکړو چې د بلجیم کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو له وروستۍ غونډې مو خبر کړو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري ازادي راډیو د سهار له وبجو د ماخام تر وبجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 تپه صافه وازیه اوریدلی شئ. ډېر هڅه مو وکړه چې په بروکسل کې د خپل خبریال سره تماس ونیسو، خو تر هغو چې تماس ټینګیږي پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سفر او د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د هغه د کتنې له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د پاکستان صدر اعظم له ښاغلي خلیلزاد سره کتلي دي. عمران خان ویلي چې د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې هم نغښتې دي. رضوان مراد دلته په سټوډیو کې را سره دی او نور تفصیل به واوروي. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده، خو نو د افغانستان د سولې پروسې سره د همکارۍ کومه نوې او جدي ژمنه نه ده کړې. عمران دا څرګندونه نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په وینا قریشي خلیلزاد ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې له پاکستاني مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی هم اسلام آباد کې دی. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی کې چې پاکستان ته تللی، په سعودي کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن مدني چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفي شامل دي. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینې وویل چې 15 طالب مشران شیر محمد عباس تانگزی، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د سلام مشورو لپاره پاکستان ته ورغلي دي. د طالبانو دې سرچینې ویل چې د طالبانو رهبری شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې په پروسې پاړه په خپلو کې سلام مشورې هم پیل کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د پوز ویان وایي چې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسأله کې مبالغه کیږي. آصف غفور په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آصف غفور خبریالانو ته ویل د ملا عبدالغنی برادر په شمول پاکستانی زندانونو د لوړپوړو طالب چارواکو خلاصېدل دا ښیي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مسأله کې همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان، روسیې، ترکمنستان، بلجیم او متحده عربي اماراتو ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې واري په قطر کې له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي.
بلې، رضوان مراد له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. عمران خان له دغه کتنې وروسته ویلي دي چې د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. دا چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمیز اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیمې ته د خلیل زاد دغه سفر او هڅې څومره مهمې دي او نتیجه به ورکړي په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زخی لوال نظر هم اخیستی، خو مخکې له دې چې دا مرکه درته خبره کړو بیرته بروکسل ته ځو چې مخکې مو له خپل خبریال سره د اړیکو په ټینګېدو کې ستونزې درلودې. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي له بروکسل را سره دی. صدیقي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. کراته ووایه چې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې. دا غونډه په ډیر حساس وخت کې پیلیږي. د افغانستان په سوله او امنیت خبرې کیږي او په سوله کې هم د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ډیرې زیاتې شوې دي. که د غونډې په اړه اورېدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ مهرباني.
بله نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه په بروکسل کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او په دې هیواد کې د سولې پر روانو هڅو بحث کوي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د مخالا یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې ننګونه لویه ده او مونږ په تیرو څو میاشتو کې د یو شمیر بریدونو شاهدان یو، خو هغه زیاته کړه چې افغان ځواکونو ثابت قدم دی. دا په داسې حال کې دی چې امریکایي جنرال کینت مکنزی د سیشن بی په ورځ د متحده ایالاتونو سنات ویلی که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیرلنی اقدام ونه شي د هغوی د تلفات شمیر شایي له ادارې وځي. نوری صاحب، باید وایم چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د کابل په وخت 15 بجې او 1:30 دقیقې په یو خبری کانفرنس کې خبرې کوي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر به هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې ګډون ولري. تمه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د خپل هغې ژمنې پخلی هم وکړي چې ویلې وو افغان ځواکونو به تر 2024 کال پورې تمویل کړي او همداراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ به وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره راغونډیږي چې په افغانستان کې د اولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې تر پخوا زیاتې شوې دي، خو د دغو هلو ځلو سراسره طالبانو تر اوسه له حکومت سره د سولې نیغ په نیغ خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. نوری صاحب.
بله مصطفی صدیقی، له تاسو مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی و چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه نور جزئیات را سره شریکول. غونډه پیل شوې ده. د غونډې په پای کې به بیا هم د غونډې د لاسته راوړنو په اړه یوه اعلامیه خپره شي. دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال اسکاټ میلر هم ګډون کړی دی. وروسته به له جزئیاتو خبر شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخکې مو د پاکستان د صدر اعظم روسي څرګندونې واورېدې چې ویلي دي د افغانستان په سوله کې د هیواد ګټې نغښتې دي. عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره له کتنې وروسته په یو خبر کړي بیان کې کړي دي. په دې اړه مو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زخی لوال نظر اخیستی. زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي ورسره مرکه کړې او لومړی په دې اړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره د خلیل زاد دغه هڅې څومره مهمې ګڼي.
تر اوسه ډېر ښه روان دی. امریکا دغه ډول هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکړه کس چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود د خلیزات وجود کې دا لري زورته امیدواره ما زما امید دی چې هم به چون خلیزات نه یوازې امریکایی دی بلکې افغان الاصل امریکایی دی نو په افغاني یو وګریز اهداف دلته هم لري نو هم په داخلي اجماع کې زموږ مرسته کولای شي او هم په سیمه ییزه اجماع کې زموږ مرسته کولای شي د دوی سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته ګاونډیو هیوادونو ته دا پر ځای قدمونه دي زما امیدواري دا ده چې هغه پوښتنې چې د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو سره د امریکې د سولې په اړوند باندې وي هغې ته مثبت ځواب ویل شوی وي او هغه اجماع چې ضروري ده چې مطلق ضروري ده هغه د دې هڅو په نتیجه کې رامنځته شوي اوسي
زخیلوال صاحب تاسو د گاونډیو هیوادونو ذکر وکړی او داسې ویل کیږي چې پاکستان په دې لړ کې تر ټولو مهم رول لوبولای شي خو که د پاکستان او افغانستان اړیکو ته راسو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې ترنګلتیا موجوده ده ستاسو د نظر یا ستاسو د تجربې پر اساس د دې ترنګلتیا تر ټولو لوی لامل څه دی
یو ژور بی اعتمادي ده او دا بی اعتمادي نو یو تاریخي پس منظر لري د یو په بل په نیت باندې شک دی په افغانستان کې دا شک دی چې پاکستان د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري او پاکستان کې دا شک دی چې افغانستان د پاکستان په اړه باندې ښه نیت نه لري وخت کې چې مونږ په دغه باور ووسو په هغه کې د اعتماد فضا نشي رامنځته کېدی او د اعتماد فضا چې رامنځته نشي ښې اړیکې ډېرې بناشونې ووسي نو هڅه به دا ووسي چې مونږ هغه برداشتونه او شکونه یو بل په اړوند باندې دغه سره لري کړو او د هغې په نتیجه کې د اعتماد فضا او د اعتماد او باور فضا په نتیجه کې تبن ښې اړیکو ته چې په اساسي پوهېږو چې څه بنسټونه باید ورته کېښودل شي په هغه بنسټونو باندې ښې اړیکې باید آبادې شي
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوالو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
افغان چارواکي د هلمند مرکز لښکرګاه د څلورمې حوزې په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي د هلمند دی والي ویان وایي په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له په دغو عملیاتو کې چې د وسلوالو طالبانو له مقاومت پرته پر مخزي ګڼو وسلوالو ته مرجوب له وختي خو ولایتي شورا دې ته اندېښنه لري چې که د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه ونه شي ښایي د مخکنیو څو پیښو په څېر د ملکي تلفاتو پیښې تکرار شي له هلمنده د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري
دولتي مسولین د لشکرګاه ښار د څلورمې اوزې بابا جي د بیرته نیولو لپاره په تازه پیل سو عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ټول تیر ورځ د بابا جي او لوی مند په سیمه کې افغان ځواکونو ښه پرمختګ کړی دی او روان عملیات ته معلوم مقاومت سره د مخامخ شوي ځواک په دغه عملیاتو کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو خبر ورکړ
عملیات د بابا جي په سیمه کې فعلا ادامه لري د عملیات تر هغه وخته ادامه لري تر څو چې د سیمې په بشپړ توګه پاک شوې نه وي دمګړی عملیات په پاشاک او لوی مانده ساحو کې 2 کیلومتره مخته تللی دي چې هغه ساحې تصفیه شوې دي او د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفینو ته 3 نفرو ته مرګ ژوبلا وختی ده او همدا شنیو تن د اردو ملي ستیرې په شهادت رسیدلی دی او یو تن ملي پولیس ټپیان شوې دي دمګړی عملیات روان دي
عمر ځواکول د افغان ځواکونو سره د غوڅ ملاتړ د ممرت هوایي مرسته هم ستا چې د عملیاتو بهیر اسانه کړی دی د بابا جي ترڅنګ د میوند 03 په نوم عملیات تنادلی ولسوالۍ اړوند د لوی مند په سیمه کې هم روان دي چې د چارواکو په خبره 2 کیلومتره پرمختګ کړی دی لوی مند هغه سیمه ده چې تیرونی پکې د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید لامل د یوې کورنۍ دوه غړي ووژل سول او 14 نور ټپیان سول د هلمند ولایت شورا مشر تاول افغان وایي د دې او ورته نور عملیات پر مهال دي د ملکی کسانو ساره او مالته پاملرنه وشي افغان ول په دې ورستوي کې د ملکی تلفاتو لامل د خلکو اندېښنې ډیر سوي دي
د ټولو خلکو کورونو سرایونو شتمنیو جایدادو ملکیتو اولادو نر او شجته باید دقیقه پاملرنه وشي توجه وشي چې ځکه چې زموږ خلک ډیر ستړي شوي دي په دا جنګو کې. نو د نظامي او مسؤلینو څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه عملیات په نادالي ولسوالۍ باباجي سیمه کې اوس په لاره اچول شوي دي، روان دي، مخ په وړاندې باندې، چې د دغو ټولو چارو لپاره ډیر دقیق اوسي، متوجه اوسي، او چې پوستې ځای پر ځای کې هغه په داسې ځایو کې چې د خلکو په شخصي سترایو کورو کې نه وي.
د نادالي لوی منده او د لشکرګاه ښار څلورم اوزه باباجي د تیرو څه باندې دریو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا به لشکرګاه ته نږدې په مرکزي سیمو کې دوې مهمې سیمې وي چې د وسلوالو له ولکې ایستل کېږي، خو لا هم د هلمند اکثره سیمې د دې جملې مهمې ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. وسلوالو طالبانو په نادالي او باباجي کې د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو د دغه یولسم پړاو په ترڅ کې خپل لور ته د اوښ ترپات پړه رسنیو ته څنډې ویل، خو د دې ډلې ویاند کار یوسف احمدي په باباجي، ګریشک، سنګین، نادالي او مرجو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د یو شمېر پوستو د نیولو ترڅنګ هغوی ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړی دی، خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک یې ردوي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په باب مو واورېدل. امریکایي جنرال کینټ مکینزي وایي که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیړنی اقدام ونه شي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر به له کنټرول ووزي. جنرال مکینزي دغه څرګندونې د امریکا د سنا پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د جنرال د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې د مشرتابه لپاره نومول شوی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا پوځي چارې اداره کوي. فرشته جلال زید د افغانستان د دفاع وزارت له ویان اسف غفور سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د افغانستان د ځواکونو په روزنه او استخدام کې کومې ستونزې شته. ښاغلی غفور وویل
نو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب و جذب، د دوی تمویل، تجهیز، دا ټول مسائل هم بهاله جریان لري. دا طبعا لري چې طبیعي ده چې ستونزې به لري، ولې که تېر څلور کلو کې موږ وګورو زموږ د تعلیم تربیې برخه یا زموږ د امنیتي دفاعي ځواکونو د وړتیاو برخه دا ډېره ښه شوې. زموږ کماندو دوه چنده شو، زموږ هوایي ځواک درې چنده شولو، او اوس چې کوم عملیات زموږ کماندو کوي له ډېرو لاسته راوړنو
لري. په خبره کې مو وویل غفور صاحب چې ستونزې شته، دغه ستونزې راته ووایاست. مثلا په استخدام
استخدام کې ستونزه نشته. استخدام په دې ښه روان دی چې موږ د استخدام لپاره اوس ټول معیارونه په نظر کې نیولي. د بایومیټریک پروسه دا دغه کېږي، ترسره کېږي، ولی یو شمېر مسایل چې هغې ته موږ اړتیا لرو هغه تجهیزات دی او زیات تعلیم و تربیه ده. مثلا تاسې ګورئ چې یو عسکر باید ډېره تعلیم و تربیه وګوري، ولی موږ د جګړې په ډګر کې نو زیات وخت دا غرض تعلیم و تربیه وخت چې وي هغه شپږ میاشتې وي یا درې میاشتې وي یا نهه میاشتې وي، هغې نه وروسته موږ د جګړې ډګر ته استوي چې موږ مجبور یو.
تاسو په وزارت دفاع کې څه فکر کړی ده؟ ځکه دا خدای ستونزه ده، نو دا خو
څنګه حل
د دې حل څه دی؟ یعنی مثلا څه خبرې مور باندې کړي
په وزارت دفاع کې؟ اوس د ډاکټرونو یو بورډ دی چې خپله د افغان ډاکټرون دي. زموږ تعلیم و تربیه زموږ مثلا د مارشال فلیم اکاډمي ته تاسو وګورئ، زموږ د افغانو افسرانو اکاډمي، یا مثلا تاسو وګورئ مثلا زموږ د هوایي ځواکونو اکاډمي، دا هر څه اوس په روسیه کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې په دې برخه کې لرو. دغه اکاډمۍ کې چې دی ډېر منظم قدرونه دي، اوس یعنې همدا اوس موږ د مارشال فلیم په اکاډمۍ کې چې کوم ځوانان روزل کېږي هغه مثلا ټولنې ته وړاندې کېږي، یا په د امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته وړاندې کېږي، هغه ډېر زیات مسلکي خلک دي.
غفور صاحب، بیا خو هلته خو جنګ روان ده، نو تاسو خو مجبور یاست چې دوی عاجل راوباسئ او جنګ ته یې ولېږئ. نو بیا خو د دوی تعلیم
وخت اړتیا لرو.
دا وخت به څنګه کوي؟ په دا وخت باندې خبرې کړي چې څنګه کولای شي چې دوی سم پاخه کړي او بیا یې جنګ ته واستوي، مخکې تر دې چې مثلا شپږ میاشتې
د اردو جوړول دا داسې نه دي چې تاسو په یو کال یا په لس کالو کې وکړئ. د اردو جوړول دا مثلا وخت اړتیا لري، د امنیتي دفاعي ځواکونو جوړول دا وخت اړتیا لري، د وخت په تېرېدو دا هر څه سمېږي.
د امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې که ائتلاف او د امریکا نور قوتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دفاعي ځواکونو شاته ولاړ ونه اوسي، نو د افغانستان ځواکونه نشي کولای چې په تنهایی د طالبانو په مقابل کې د افغانستان دفاع وکړي. تاسو څه وایاست؟
ګوره دلته دوه بحث مترتبه شي. یو دا چې اول خدای چې دا ټول مسئولیت موږ د نړیوال او سمستر روزن سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دا د سیمه ییزو هیوادونو مسئولیت د نړیوال چلمو سره مرسته او د دې مرستې ته موږ تر یو وخت اړتیا لرو. بل شاید دی کې د دوی خپل بحث هم مطرح وي، هغه مطرح دا دی چې هلته د دوی هغه مانی ورکوونکي چې پیسې ورکوي یا نور سیاسي مثلا د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوله، هغه خپل مجبوریتونو په اساس خبرې کوي. ولې په ټوله کې موږ چې خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه په خپل کې دي، تر هغه پورې موږ د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو مرستې ته اړتیا لرو.
غفور صاحب، د امریکایي جنرال ویلي چې په افغانستان کې اوس د طالبانو شمېر د تر شپېتو زرو زیات شوی، یعنې دوی ویلي چې تعداد یې زیات دی. تاسو ته دغسې کوم ارقام معلوم دي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دغه ارقام کله کله بدلېږي، کله کم شي کله زیات شي. یو علت همدا دی، کله چې مثلا په پاکستان کې د اوړي رخصتي هلته مدرسي رخصت شي، زیات طالبان راوړي په جګړې کې په ژمي کې ډېر څلته دي، یعنی دا کله جګړې کې ټیټېږي.
د افغانستان دفاع وزارت ویاند آصف غفورو د خبرونه دوهمه نیمایي تر رسیدلو وړاندې د ازادي راډیو دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. خو دا هم اوري چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړې چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. اوس به مایکروفون خپل همکار فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان وضعیت ستونزمن دی، تلفات ډیر دی، خو وايي افغان امنیتي ځواکونه په عین حال کې ثابت قدمه دي. یان ستولتنبرګ دغه راز د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل چې ناتو د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر نن تر غرمې د مخه د پاکستاني او بخښي د هسپانیې له دفاع وزیر سره ولیدل. د ارګ لخوا په ویلامې کې راغلي چې په دې لیدنه کې د دوړخي زړیکو پر پیاوړتیا، د تروریزم پر وړاندې ګډې مبارزې، د سولې پروسې او د امنیتي او دفاعي سکتور پر اصلاحاتو بحث شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د پاکستان صدر اعظم سره ګوري. د پاکستان د صدر اعظم دفتر ازادي رادیو ته ویل چې شاغلی خلیلزاد او عمران خان د افغانستان د سولې د پروسې او په هغه کې د اسلام آباد پر همکاري او رول خبرې کوي. شاغلی خلیلزاد پرون سه شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وی له واشنگتن څخه رسمي یاداشت ترلاسه کړی چې شی امریکا نیت لري د سړې جګړې د وخت اټومي وسلې لټړون څخه وځي کچیر مسکو پر دغه تړون ژمن پاتنسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروف نن په مسکو کې خبري اعلان وکړ چې په دغه یاداشت کې داسې ناڅرګندو شواهدو ته اشاره شوی چې ادعا کوي چې روسیې د 1980 کال دغه تړون نقض کړی دی. خو زخروف وایي روسیې تل دغه تړون ته درناوی کړی دی. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړي چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی به په دغه سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. او نن په واشنگتن کې د امریکا د پخواني رئیس جمهور مشر جورج بوش د خاورو سپارلو مراسم ترسره کیږي.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سیالۍ سبا د پنځمې په ورځ د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د اتو زونونو څخه تکړه سیمه ییزې لوبډلې ګډون کوي. دا سیالۍ داسې مهال پیلېږي چې له دې وړاندې د میزان په میاشت کې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې. د فوټبال فدراسیون وایي چې د دغه لیګ تر څنګ د اتلانو جام سیالۍ به په افغانستان کې د فوټبال بلوادي سره مرسته وکړي. د افغانستان د معلولینو لوبډلې د هندستان د معلولینو لوبډلې پر وړاندې د سیالیو لپاره هندستان ته ځي. د افغانستان کرکټ بورډ څخه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دواړو هیوادونو د معلولینو لوبډلو ترمنځ سیالۍ د رواني میلادي میاشتې له 9 نیټې څخه پیلېږي او تر 18 نیټې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ په دې موده کې 3 ورځې او 2 ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. کرکټ بورډ وایي سیالۍ د هندستان د ممبئی په ښار کې د امریکا غږ آشنا راډیو په همکارۍ ترسره کیږي. له 10 کالو وروسته د فوټبال د مشهور لوبغاړو کریستین رونالډو او میسیزا لوکا مودریچ ونیو. له دې وړاندې د تیرو لسو کلونو رئیس کله رونالډو او کله هم میسی د غوره لوبغاړو د جدول په سر کې راغلي، خو له دغه لس کلن ځنډ وروسته سږ کال د غوره فوټبالر لقب لوکا مودریچ وګاټو. هغه تیره ورځ د 2018 میلادي کال د غوره لوبغاړي ایوارډ جایزه ترلاسه کړه. درې دېرش کلن لوکا مودریچ د کرواشیا دی او ویل کېږي چې د ده د ښې لوبې په خاطر سږ کال کرواشیا د فوټبال د نړیوال جام تر پای لوبې ورسېده. هغه د ریال مادرید په لوبډله کې هم لوبېږي چې سږ کال یې دغې لوبډلې ته د اتلوالۍ په ګټلو کې مهم رول ولوباوه.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دې برخه کې دوه ونس پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو د سالنګ تونل پر اهمیت خبرې کړې او د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو د جرم یا بې ګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو د حق موضوع څېړلې ده. خو تر دې مخکې سعودي عربستان چې له قطر سره اړیکې ترنګلې دي، د قطر امیر ته رسمي بلنه لیک استولې چې د عربي خلیج د همکاري شورا په سرمشري ځکه ګډون وکړي. سعودي عربستان وروسته له دې قطر ته بلنه ولېږلې چې قطر اعلان وکړ له پک څخه وځي. نور حال به د اسمت سروان په رپورټ کې واورو.
د قطر خبری آژانس وایي چې د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال نهیان ته د سعودي عربستان پاچا سلمان رسمي بلنه ورکړې چې د روان دسمبر په 9 په ریاض کې د عرب خلیج د همکارۍ شورا په کالنۍ غونډه کې ګډون وکړي. قطر ته د سعودي عربستان له لوري د عربي خلیج د همکارۍ شورا په کالنۍ غونډه کې د ګډون بلنه له دې درکه مهمه ده چې د دې